دا امریکا غږ آشنا رادیو له همکارانو مننه کوو او دا ساده رادیو دا نن ورځې خبرونه پیلو. زه اجملند او زمانور همکاران مو په دې خبرونه کې هر کله کوو. سار مو په خیر او نیک مرغه اوسه. نن د جمعې مبارک ورځ ده. د 1393 هجری لمریز کال د لړم د میاشتې نسمه نیټه ده. د میلادي نیټې په حساب بیا د 2014 میلادي کال د نومبر د میاشتې لسمه ده. دا ساده رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ سپدو ل شپږ نوي اوریدلی شي. په ګڼو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 7.5 اوریدل کیږي. سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله د مهمو خبرونو له سر ټکو پایلو. دا اصول علي شورا له بندخي چې پاکستان ته د افغان ولسمشر د سفر په پای کې به اسلام آباد په افغانستان کې د اصول له هڅو سره رښتینې مرسته وکړي. دا طبيب خو پرځد د مبارزې ملي اداره د هواد د غسیمو لپاره چې پښیمې کې لارې بندیږي د خړو او نور اړتیاو د تیاریو خبر ورکړي. او د امریکا ولسمشر بارک اوباما وای د تهران اټومي پروګرام په اړه د ایران او د لویدیز د هوادونو په دریس کې یو شور واټن شته. د اصول علي شورا هله منه ده چې پاکستان ته د افغان ولسمشر د سفر په پای کې به اسلام آباد په افغانستان کې د اصول له هڅو سره رښتینی مرسته وکړي. د اصول د علي شورا د نړیوالو اړیکو مشر حبیب الله فوزی ازادي رادیو ته وویل افغان ولسمشر به پاکستان ته په خپل لومړي سفر کې د اصول په اړه په جدي هوډه خبري وکړي. خغلی فوزی هله څرګنده کړه چې د پاکستان صدر اعظم بدازل د افغانستان د سولې له هڅو سره د رښتینې همکارۍ ژمنه وکړي. په خانه افغان ولسمشر حامد کرزی د افغانستان د سولې علي شورا او حتی لویدیزوالو دا تل په ډاګه ویلي چې د افغانستان په سولې کې د پاکستان ونډه خورا زیاته ارزښت لري. د طبي پیښو پر ضد مبارزې ملي اداره د هیواد د هغه سیمو لپاره چې ژمي کې لارې بندیږي د خوړو او نورو اړتیاو د تیاریو خبر ورکوي. دا د دې ادارې مشر دائم کاکړ وویل او همدارازي د ازادي رادیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې په سګني ژمي کې د انساني او مالی زیانونو د مخنیوي لپاره یو پلان جوړ شوی او اړوند ادارو ته په دې اړه لارښوونه شوي. خغلی کاکړ وایي د عامې روغتیا د کرنې او اوبو لګولو د کلیو د پراختیا او راستنیدونکو کډوالو د چارو وزارتونه او همداراز د مهاجرت نړیوال سازمان او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري له دې هڅو سره مرسته کوي. د شمیله را رسیدو سره هر کال د هیواد د 14 ولایتونو د لرې پرتو سیمو خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کیږي. د امریکا ولسمشر بارک اوباما وایي د تهران د اټومي پروګرام په اړه د ایران او د لویدیز د سوکمنو هیوادونو په دریس کې یو شور واټن شته. اوباما وویل همدې مسلې د ایران د اټومي د لانجې د حل په مقصد یو توافق ته رسیدل ناممکنه کړي. اوباما د امریکا له سی بي اس ټلویزیوني شبکې سره په مرکه کې وویل د امریکا په مشرۍ پر ایران نړیوالو بندیزونو ایران دې ته اړ ایست چې د خپلو اټومي فعالیتونو د کمولو په اړه د نړۍ له شپږو سترو پیاوړو هیوادونو سره خبرو ته کینی. د امریکا ولسمشر همداراز ویل ایراني لوري باید د باور وړ اسناد او شواهد وښيي څو ثابته کړي چې اټومي وسلې نه جوړوي. اوباما وویل زموږ واټن خورا زیات دی او ښایي توافق ته ونه رسیږو. د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو او ایران د روان نومبر میاشتې 24 نیټه یو توافق ته د رسیدو مهلت ټاکلې. د اسلامي دولت د ډلی یا داعش د مشر د زخمی کېدو په اړه ریپورتونه پرون هم په رسنیو کې ورکول کېدل. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د دوه تنو عراقي چارواکو او دولتي ټلویزیون په حواله وایي ابو بکر البغدادي د عراق په لویدیز انبار ولایت کې په یو هوایي برید کې ټپي شوی. اژانس د کورنیو چارو وزارت د استخباراتي مقام له قوله په ریپورت کې لیکلي چې دا برید د شنبه په ورځ په قایم نومي سیمه کې وشو. د اژانس وایي چې دا خبر دی مقام د خپل ایجنټانو لخوا ورکړی او زیاتوي چې د یو جکپوړي پوځي مقام هم ویلي چې په یو عملیاتي غونډه کې ورته ویل شول چې البغدادي زخمي دی خو د دوارو چارواکو د نوموړي د ټپونو د څرنګوالي په اړه څه نه دی ویلي. د امریکا د دفاع وزارت وایي په دې اړه سمدستي معلومات نه لري. او سپین ماڼۍ د هغه ریپورټونو په اړه اندېښنه ښودلې چې وایي روس پلوي بلتون پالي د اوکراین په ختیځ کې د جګړې لومړۍ کرښې ته د درنو وسلو او ټانکونو کتارونه روان کړي. دا امریکا د ملي امنیت د شورا ویان دی پرون په یو بیان کې ویل موږ د اوکراین په ختیځ کې د جګړو پر پراخېدو همدار از د دې ریپورټونو لکبل خوښینې چې د روسیې په مرسته او تجهیزاتو سنبال بیلتون پالي د جګړې لومړی کرښې ته د درنو وسلو او ټانکونو کتارونه بیاي. دا خبرونه
دا هم د افغانستان د ځینو سترو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې ده. په کابل کې به اسمان صاف وي، د تودوخې لوړ درجه 12.2، په کندهار کې اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 19.2، په مزار شریف کې به اسمان صاف وي، د تودوخې لوړ درجه 14.3، په هرات کې هم اسمان صاف دی، د تودوخې لوړ درجه 14.1، او په جلال آباد کې به اسمان برګ وي، د تودوخې لوړ درجه 28.3.
دوستانو د دې خبرونو تفصیل او همدارنګه د هوا د حالاتو اټکل زموږ په ویبپاڼه کې هم کتلی شي. ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې پاته ته وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو مطالب لرو. د سولې د عالی شورا له هغه هیله مندۍ مخبره وو چې د پاکستان ته د افغان ولسمشر د راتلونکي سفر په اړه لري. همدارنګه به واورئ چې د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست وزیر وایي چې امنیتي ستونزه د قانون د استخراج په برخه کې لوی خنډ دی. د پوهنې وزارت د جی ټی زد د موسسې په مرسته هڅې پیل کړي چې زرګونه افغانانو ته د مختلفو حرفو د زده کړو اسانتیاوې برابرې کړي. په دې اړه له کابل یو رپورټ لرو. له دې به مو هم خبر کړو چې د افغانستان د لوړو زده کړو سرپرست وزیر وایي په تیرو څو کلونو کې دولتي پوهنتونونو د کمیت له پلوه ښه وده کړې ده، خو درسي کیفیت ته یې هم پوره پام باید پکار دی. پرون په جرمنی کې د برلین دیوال د نړیدو د 15مې کلیزې په مناسبت د درې ورځنی جشن وروسته یو رسو په دې اړه رپورټ تر سره شریکو. دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو نوري د آزادۍ رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې دوام کوي. په منځنۍ صفه 2.6 نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د سولې علي شورا هیله من لري چې پاکستان ته د افغان ولسمشر د سفر په پای کې به اسلام آباد په افغانستان کې د سولې له هڅو سره رښتینی مرسته وکړي. په داسې حال کې چې ولسمشر اشرف غني په نږدې راتلونکي کې د اسلام آباد په سفر روان دي، د سولې د علي شورا ټینګار کوي چې د پاکستان ونډه د افغانستان د سولې په هڅو کې ټاکونکې ده. احمد تکل په دې اړه رپورت لري.
اسلام آباد ته د ولسمشر اشرف غني د سفر په درشل کې د سولې علي شورا هیله څرګندوي چې پاکستان به دا ځل د کابل د سولې له هڅو سره رښتینې همکاري وکړي. د سولې د عالی شورا د نړیوالو اړیکو مشر حبیب الله فوزی ازادۍ رادیو ته وویل چې افغان ولسمشر به پاکستان ته په خپل لومړی سفر کې د سولې په اړه په جدي هوډ خبرې وکړي. ښاغلی فوزی هیله مند دی چې د پاکستان صدر اعظم به دا ځل د افغانستان د سولې له هڅو سره د رښتینې همکاري ژمنه وکړي.
ولسمشر اشرف غنی او نواز شریف زه باور لرم چې دوی به د افغانستان په سولې کې پرمختګ ځکه ولري چې نه یوازې افغانستان له ډېرو ستونزو سره مخ ده، بلکې پاکستان هم که غواړي له دې امنیتي ستونزو نه ځان وباسي، یوازینۍ لاره دغه ده چې په افغانستان کې سوله راشي او دواړو ملکونو ته له دې لارې اقتصادي پرمختګ ورنصیب شي.
پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی د افغانستان د سولې عالی شورا او حتی لویدیځوالو دا تل په ډاګه ویلي چې د افغانستان په سولې کې د پاکستان ونډه خورا زیات اهمیت لري. ښاغلی فوزی وایي د افغانستان په سولې کې د پاکستان ونډه لکه د پخوا په شان لا هم مهمه ده.
د پاکستان حکومت په خپل وخت کې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندل او اوس هم د طالبانو قیادت هلته په پاکستان کې اوسي. د پاکستان له همکاري نه بغیر افغانستان کې د سولې راتلګ لري هم غیر ممکن کار خو نه ده، خو یو ستونزمن کار ده.
ولسمشر غنی د انتخاباتي کمپاین پر مهال او له لوري وروسته سولې د خپل لومړیتوبونو په سر کې یاد کړي، خو که د افغانستان د سولې کلید د پاکستان په لاس کې وي نو آیا د هڅې به هم د تیرو کلونو په څیر به نتیجې وي؟ خاغلی غنی څوره زمخ کې چین ته د سفر پترس کې وویل چې د سولې د بهیر مشري به افغانان کوي او له گاونډیو هیوادونو څخه په دې هڅو کې د همکارۍ غوښتنه وکړه.
We are determined to lead and own the peace process.
موږ ژمن یو چې د افغانانو ترمنځ د خپل منځي خبرو له لارې به د سولې د بهیر مشري کوو. موږ له خپلو ګاونډیانو او متحدانو غواړو چې په دې ټاکونکي بهیر کې له موږ سره پریښتینولۍ سره مرسته وکړي او په ډاګه ووایي چې آیا په دې برخه کې د مرستې لپاره ظرفیت او لیوالتیا لري که
نه.
د سولې په هڅو کې د پاکستان همکاري په تیرو 12 کلونو کې اسلام آباد ته د ښاغلي کرزي د ګڼو سفرونو مهم هدف و، خو د دې سفرونو نتیجه چا ونه لیده. اوس ټولې هیلې د نوي ولسمشر تدبیر او جدیت ته دي.
آزادي راډیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د پوهنې وزارت د جی ای ټی زد د موسسې په مرسته هڅې پیل کړې چې د زرګونو افغانانو لپاره په مختلفو برخو کې د حرفوي زده کړو اسانتیاوې برابرې کړي. په همدې مقصد پرون د پوهنې وزارت د پېښورانو د ټولنې او د جی ای زد د موسسې ترمنځ یو تفاهم لیک لاسلیک شو. په دې اړه تفصیل د خان محمد سین په رپورت کې اورو.
په افغانستان کې د حرفي او مسلکي زده کړو دغه پروګرام په داسې حال کې پیلېږي چې دمګړی د افغانستان اکثره خلک او پتیره ځوانان د کار لنشتوالي سر ټکوي. افغانانو ته د حرفي او مسلکي زده کړو د پروګرام تفاهم نامه د یک شنبه په ورځ د پوهنې وزارت د پېښورانو د اتحادیې او د جی آی زیډ د موسسې ترمنځ لاسلیک شو. د پوهنې وزارت مسلکي مرستیال محمد آصف ننګ آزادي راډیو ته وویل د دې پروګرام موده 15 کال ده او په لومړی برخه کې به سلګونو افغانانو ته د مختلفو حرفو د زده کړې اسانتیاوي برابرې شي.
وې کار کې رسمیت انوز نه دره ولی بشتر از 3 میلیون میرسه هیره ما راجستر کړی.
د کار زواک چې تر اوسه رسمیت نه لري خو ویل کیږي سباندې 3 میلیون ترسیږي دا به راجستر کړو. په دې پروګرام کې باندې واسي دا چې خلکو ته مختلفې حرفي ورزده شي بلکې ورسره زده کړې هم کوي. دوی به هغه مهارتونه زده کړي چې اوسنۍ مارکیټ ورته ضرورت لري.
خاغلی ننګ وویل په دې پروګرام کې به زده کوونکو ته له ډیر شو څخه تر اویو پورې مختلفې حرفې چې ترکاڼي، حلبي سازي، اهنګري او داسې نورې پکې شاملې دي ورزده کړئ شي. د پوهنې وزارت د معلوماتو لمخه د دې 15 کلن روزنیس پروګرام 1.5 میلیون ډالر لګښت جرمني، امریکا، استرالیا او یو شمېر نورو هیوادونو په غاړه اخیسته ده. د دې هیواد ځینې کارګري خزي او نارینه چې له پخوا راهیسې په دې برخو کې کار کوي دغه پروګرام د کار په لټه کې ځوانانو ته یو ښه موقع ګڼي. د افغانستان د پېښورانو د ټولنې رئیس محمد حسن سپاهی وویل په دې پروګرام کې به زرګونو افغانانو ته د حرفو د زده کړې اسانتیاوې برابرې شي.
ما مدیریت میکنیم که شاگردای انمی ورکشاپ ها را در سیستم تعلیم و تکنیکی شامل بسازیم.
ما دا مدیریت کو چی دا دی ورکشاپونو زده کون کی دا تکنیکی تعلیمات پا سیستم کی شامل کرو. هغه سوک چی پا دودیز دول مهارتون زده کوی باید عملی او نظری زده کری هم اکری. دوی پا اونه کی دو ورزی تکنیکی خوان زیتازی.
دلم رستندویو ادارو وغوختل چې زده کوونکو ته د زده کړو په جریان کې یو اندازه پیسې هم په پام کې ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې د دې هواد اکثر خلک د کار لنشتوالي شکایت کوي. خلک وایي د بیکاری او اقتصادي ستونزو له امله هر کال ګڼ شمیر ځوانان مجبوریږي چې هر ډول خطر ته غاړه کېږدي او ځانونه بهرنیو هیوادونو ته ورسوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
دوستانو د تاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو. صابر د هلمند ګرمسیر ولسوالۍ نه پیغام راستولې دی او وایي د اشرف غنی سفر به پاکستان وهڅوي چې د سولې لپاره ګامونه واخلي. عبدالحکیم دانش له شاجوی ولسوالۍ نوایي چې د زابل خبرونه تاسو نه شوي. نو دوستانو موږ هڅه کوو چې د ټول افغانستان څخه تازه پیښې او خبرونه تاسو ته خبره کړو. حمید الله ژمن د هلمند ولایت څخه وایي اشرف غنی احمدزی باید نوې کابینه ډیره زر جوړه کړي. دا مستری په نوم د هلمند ولایت نه یو اوریدونکو په خپل راستولي پیغام کې ویلي دا ولسمشر نه مو دا غوښتنه ده چې د مارشي امنیت ته پام لرنه وکړي. صالح مومن بیا د مارشي نه په خپل پیغام کې ویلي دي چې حکومت باید خلکو ته کارونه پیدا کړي. د ده په وینا خلک ډیر ستړي او درپدار دي. او سم په مخړې یو ار بیا د مهمو خبرونو سر ټکو ته. د سولې علي شورا هیله مند ده چې پاکستان ته د افغان ولسمشر د سفر په پای کې به اسلام آباد په افغانستان کې د سولې له هڅو سره رښتینې مرسته وکړي. د طبي پیښو پر ضد مبارزې ملي اداره د هیواد د هغه سیمو لپاره چې په ژمي کې لارې بندیږي د خوړو او نورو اړتیاو د تیاریو خبر ورکوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د تهران د اټومي پروګرام په اړه د ایران او د لویدیځ واکمنو هیوادونو په دریس کې یو ژور واټن شته. اوباما وویل همدې مسلې د ایران د اټومي د لانجې د حل په مقصد یو توافق ته رسیدل ناممکنه کړي دي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د مشر د زخمي کېدو په اړه ریپورټونه پرون هم په رسنیو کې ورکول کېدل. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د دوو عراقي چارواکو او دولتي تلویزیون په حواله وایي چې ابوبکر البغدادي د عراق په لویدیځ انبار ولایت کې په یو هوایي برید کې ټپي شوی دی. سپینې ماڼۍ د هغه ریپورټونو په اړه اندېښنه ښودلې چې وایي روس پلوي بلتون پالي د اوکراین په ختیځ کې د جګړې لومړۍ کرښې ته د درنو وسلو او ټانکونو له کتارونو سره روان دي. او پرون په جرمني کې د برلین د دیوال د نړیدو د 25مې کلیزې په مناسبت د درې ورځنی جشن وروستي مراسم. دوستانو خبرونه مولا ساده رادیو نو اوریدل. تفصیلي زموږ په ویبپاڼه کې وګورئ ساده رادیو ډاٹ کام مو د ویبپاڼې آدرس ته. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار لوو بجو نه د مخام تر وو بجو پورې په منځنۍ صفدو ل شپک نو اوریدل شي. د مخام لوو نه بیا د سهار تر وو په همدې صفو د امریکا غشنا رادیو خبرونه هم خبريږي. وستا ساده رادیو اوري لوی دي زورس پانه د افغانستان په اړه سوي سلیم احمد سالي ورته کتنه کړي.
ګڼو لویدیځو ورځپاڼو او خبرونو په کابل کې پر وروستیو بمی چاودنو او نا امنیو تبصرې خبرې کړې دي. د امریکا چاپ واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په خپل پرونی غني کې د کابل په امنیه قومندانۍ کې دننه پر پرونی ځانمرګ برید او دوه نورو چاودنو تمرکز کړی دی. د کابل په امنیه قومندانۍ کې دننه پرونی ځانمرګ برید د امنیه قومندانۍ د دفتر رئیس ووژه او شپږ نور کسان ټپیان کړل. واشنگتن پوسټ لیکي تر دې ځانمرګ برید مخکې د کابل په ختیځ کې د ملي اردو د موټرو پر یو کاروان بمی چاودنه وسوه خو تلفات یې نه درلودل. ورسپنې د کابل په امنیه قومندانۍ کې دننه تر ځانمرګ برید څو ساعت وروسته هغه چاودنه هم یاده کړې چې لاید څرنګوالي پاړه معلومات نه دی ورکړل شوی. واشنگتن پوسټ ورسپنه د نا امنیو پیښو ته په کتو سره لیکي له هغې را وروسته چې د افغانستان نوي حکومت د سپتمبر میاشتې په وروستیو کې لوړه وکړه وسلوالو طالبانو په کابل او نورو ولایتونو کې یو لړ بمی حملې کړې دي. ورسپاڼې زیاتوي طالبانو د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون هم غندلی چې له مخې یې امریکا کولی سي د دې میلادي کال په پای کې د افغان امنیتي ځواکونو د سلاکارانو او روزونکو په توګه خپل په زرګونو پوځیان په افغانستان کې پرېږدي. واشنگتن پوسټ زیاتوي وسلوالو طالبانو په وروستیو کلونو کې د افغانستان په نورو برخو کې هم پر امنیتي ادارو نوري کمانډو ډوله پیچلې حملې کړې. خود ورسپنې په باور دغه ډله ډېره کمه توانېدلې د پلازمینې په هغو دولتي سیمو کې نفوذ وکړي چې کلک امنیتي تدابیر نیول سوي دي. د امریکا چاپ بل ورسپنې نیویورک ټایمز هم په کابل کې پر پرونیو امنیتي پیښو یو تبصره چاپ کړې ده. د مقالې په یو برخه کې راغلي که څه هم د دوغو بریدونو د تلفاتو شمیر کم دی خو یو بیا افغان او غربي چارواکو ته ورپ یادوي چې د وسلوالو طالبانو ځنوژن کې حتی د کابل تر ټولو خوندي سیمو کې هم نفوذ کولای سي. په هغه شهر کې چې د ورسپانې په باور افغان امنیتي ځواکونو او د امریکا په مشرۍ ائتلاف د سختریزو وسلوالو د توتیو د شنډولو لپاره خپلې سترې منابع په کار اچولې دي. د پولیسو یو چارواکي نیویورک ټایمز ته ویلي چې په امنیه قومندانۍ کې ځانمرګ بریدګر د پولیسو دریشي پتن کړی و. ورسپانې لیکي دا چې دغه برید کوونکی پولیس و که د پولیسو په جامه کې بل څوک معلومه نه ده. خو د امنیه قومندانۍ یو چارواکي د نوم نه ښولو په شرط ورسپانې ته ویلي دغه ځانوژونکي سړي وویل چې غواړي د کابل له امنیه قومندان جنرال ظاهر سره وګوري. دی د امنیه قومندانۍ د دفتر د رئیس سمونوال محمد یاسین شوبې ته رهنمایي سو. کله چې شوبې ته ننوت چاودنې وکړه چې د دفتر رئیس سمونوال محمد یاسین او خپل برید کوونکی ووژل سول او څو تنه نور ټپیان سول. دغه چارواکي نیویورک ټایمز ته ویلي د دې پیښې د څرنګوالي په اړه تحقیقات پیل سوي چې برید کون کی څنګه وتونی د کابل امنیه قومندانۍ ته داخل سی او څنګه منفجره مواد او وسایل کشف نسول. له سنگاپور خبریدونکې د سټریټ ټایمز رسپانې هم د کابل په امنیه قومندانۍ کې پر پرونی ځانمرګي برید لیکنه خبره کړې او د چارواکو په حواله لیکي چې ځانمرګي بریدګر د پولیسو دریشي اغوستې وه. رسپانې د کابل د امنیه قومندان جنرال ظاهر ظاهر څرګندونې هم راخیستي چې تر دې برید څو ساعته وروسته یې خبرې کړې دي. دو ویلي دغه برید کوونکي غوښتل زما دفتر ته داخل سي، کله چې مخنیوي وسو چاودنې وکړه. ښاغلی ظاهر ډاډ ورکړی چې دغه پیښه به څیړل کیږي.
د افغانستان د لوړو زده کړو سرپرست وزیر وایي په تیرو څو کلونو کې دولتي پوهنتونونو د کمیت له پلوه ښه وده کړې، خو باید درسي کیفیت ته هم پوره پام وشي. سرپرست وزیر عبیدالله دغه څرګندونې د یکشنبې په ورځ د شریعتو پوهنځي د څېړنیز مرکز د افتتاح په مراسمو کې کړې. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی عبدالباري راشد وایي د لوړو زده کړو په وزارت کې پیاوړی مدیریت د استادانو خپل مسلک ته ژمنتیا او نوي درسي وسایل کولای شي د پوهنتونونو درسي کیفیت لوړ کړي. رحمت الله افغاني په اړه رپورټ لري.
که څه هم په تیرو دیارلسو کلونو کې په افغانستان کې یو شمیر دولتي پوهنتونونه، لسکونه بیلابیل پوهنځي او نوي ډیپارټمنټونه جوړ سوي، خو اوس هم داسې ویل کیږي چې د افغانستان د لوړو زده کړو درسي کیفیت ټیټ دی. د افغانستان د لوړو زده کړو سرپرست وزیر عبیدالله عبید هم مني چې د تیرو دیرشو کلونو په پرتله په کیفي لحاظ د افغانستان د پوهنتونونو درسي سویه ټیټه ده. ښاغلی عبید چې د کابل پوهنتون د شریعتو پوهنځي د څېړنیز مرکز د افتتاح په مراسمو کې خبرې کولې، له استادانو وغوښتل چې د پوهنتونونو کیفیت ته جدي پام وکړي.
له کمیتي پلوه د افغانستان لوړو زده کړو ښه وده کړې. په دویم پړاو کې به زموږ او ستاسو ټینګار په کیفیت باندې وي. په همدې برخه کې د ټولو توجه پړم. په ځانګړې توګه له استادانو غوښتنه کوم چې په دې برخه کې زیات پام وکړي.
د محل د افغانستان په پوهنتونونو کې درې لکه محصلین په زده کړو بوخت دي چې د نږدې 5000 استادانو لخوا ورته زده کړې ورکول کیږي. د لوړو زده کړو وزارت چارواکي وایي چې 50% استادان ماستری او ډاکټري لري. د افغانستان د علومو او اکاډمۍ غړي د لوړو زده کړو د سرپرست وزیر د دغو سرګندونو هرکلی کوي او وایي په افغانستان کې د تعلیمي کچې د لوړولو لپاره باید له سره، یعنی د ښوونځي له دوره، پاملرنه وشي. د علومو اکاډمۍ غړی عبدالباري راشد وایي د لوړو زده کړو په وزارت کې پیاوړی مدیریت د استادانو ژمنتیا او نوي درسي مواد کولای سي د پوهنتونونو علمي کچه لوړه کړي.
په لومړي سر کې استادان باید ښه چک سي چې په نړیوالو علمي معیارونو ولاړ استاد دی او که نه. په دویم قدم کې د استاد ژمنتیا خپل هیواد، ټولنې او مسلک ته. لوړو زده کړو معرف وزارت ته دې لازم درسي مواد ورکړل سي او تر ټولو مهم د لوړو زده کړو په وزارت پیاوړي مدیریت کولای سي په درسي کیفیت باندې ښه تاثیر واچوي.
په تیرو دیارلسو کلونو کې په پلازمېنه کابل او ولایتونو کې له دولتي پوهنتونونو سربیره د لوړو زده کړو لسکونه خصوصي موسسې هم رامنځته شوي دي. د افغانستان په پوهنتونونو تل داسې انتقادونه موجود دي چې استادانو یې د لیسانس تر کچې زده کړې کړې، درسي مواد یې زاړه دي او همدارنګه استادان د دولتي پوهنتونونو له وظیفې سربیره په نورو ځایونو کې په دندو بوخت دي چې دې کار د افغانستان د پوهنتونونو درسي کچه راټیټه کړې ده.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په حنا
چې مو په مرتب کې د باران د پاره باندې نشته مو په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2269 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
دا د ازادۍ راډیو دا. پرون په جرمنی کې د برلین دیوال د نړیدو د 25مې کلیزې په مناسبت د درې ورځنی جشن وروسته ورسوه. پاره احمد تکل رپورت لري.
پرون د برلین دیوال د نړیدو په مناسبت د جشن دریم ورځ و چې پترس کې اورلوبې وشوي، کنسرتونه ورکړل شول او وزر سپینې هوایی پوکنۍ هوا ته خوشی شوي. په تیرو درې ورځو کې له احساساتو ډکې غونډې جوړې شوې او د برلین اوسیدونکو او سیلانیانو د 1909 کال د نومبر د 9 نیټې د هغې ورځې یادونه وکړه چې د برلین دیوال چې اروپا یې د سړې جګړې په نتیجه کې په دوو برخو ویشلې و ونړید او میلیونونه جرمنان چې د کمونیزم بندیان و آزاد شول پا
په پرونیو مراسمو کې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وویل د برلین د دیوال نړیدل لا هم په ټوله نړۍ کې د مظلومو خلکو لپاره د امید یو پیغام دی.
Wir haben die Kraft zu gestalten. Wir können die Dinge zum Guten wenden.
دی په هو خدا چې موږ دا توان لرو چې خپل برخلیک وټاکو او ژوند مو ښه کړو. دا د برلین دیوال د نړیدو پیغام دی چې نه یوازې موږ ته په جرمني کې بلکې په اروپا او نړۍ کې نورو ته لارښوونه وکړه. په تیره په اوکراین، سوریا، عراق او نورو سیمو کې چې بشري حقونه له خطر او ګواښ سره مخامخ دي. د نړۍ د عیسویانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس وویل د برلین دیوال په اروپا او ټوله نړۍ کې د ایډیولوژیک ویش یو سمبول و. پاپ چې د واتیکان په سن پیتر چوک کې د یکشنبه ورځې په مذهبي مراسمو کې وینا کوله زیاته کړه چیرته چې دیوال دی هلته زړونه یو له بله بیل شوي. پاپ وویل موږ دیوالونو ته نه بلکې پلونو ته اړتیا لرو. د برلین دیوال په 1916 میلادي کال کې د دې لپاره جوړ شو چې له ختیځ جرمني څخه لویدیځ جرمني ته د خلکو د تلو مخه ونیسي. دا 1.6 کیلومتره اوږد دیوال په سر کې له خښتو جوړېده، خو ورو ورو کلک او پلان دیوال شو چې ټینګ امنیت ورته نیول شوی و. مخکې له دې چې په ختیځ اروپا کې د ولسي پاڅونونو په نتیجه کې کمونیستي حکومتونه ړنګ شي، لږ تر لږه 138 کسان چې له ختیځ برلین څخه لویدیځ برلین ته د تیښتې هڅه کوله د امنیتي موظفینو لخوا ووژل شول. انګلا مرکل چې د پخواني شوروي اتحاد په متحد هیواد ختیځ جرمني کې لویه شوې ده وویل د برلین دیوال د نړیدو کلیزه نه یوازې د خوښۍ بلکې د قربانیانو ته د درناوي ورځ هم ده.
خبری مجله اوري
دوستانو، زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خرونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 0.15 اوریدل کیږي. او اوس هم مخکې له دې چې ستار فروغ درته په بل خبرونه کې نوي مطالب وړاندې کړي د ژوند رنگونه اورو.
د ژوند رنگونه
مهرباني نوم درته وای.
نوم عبدالبشیر په قام ترخیل شودا اوسیدون کې ولسوالۍ باګرامي مربوط یوځیاشت.
څه کوي کاروبار؟
کاروبار خدای مال کو دی غویانو دی وزو دی وره
درې سره کوي.
او
زه داسې خبر شوم چې ولدي سیمې پیسې اخلي.
دې سیمې خدای دې چل د جمهور حکومت پراګنده وو. په یو مملکت کې شپاره سره چې جمهور وو، نن یو رئیس جمهور معلوم چې ډاکټر اشرف غنی امازای نن دای چې کومه قومانده کې قومانده مونږ منو چې څه پام ده دې مونږ څه غم ده.
پخوانو حکومتونه به څه درته وایي؟
پخوانو حکومتو به یو راغی راکه لس زره، بل راغی راکه 5000، بل راغی راکه یو لک، او زه بېلې غوښتې، ښاروالۍ بېلې غوښتې، پوچې پوستو بېلې غوښتې، نن پیسې نه سما بانکي.
ها اوس نو څنګه ده کډي به باروي؟
کډي چې کله د قومانده او کېدا شاوخوا کوم کارونه سرته ورسوي، مونږ ته کې شپې وایي کې دی ورځې یا یو اخور لرو، وزبم الله سنولي اخور برا سره زو.
چیرته به ځای لخه؟
چیر هغه ځای ته ودی چې ښاروالۍ به مونږ ته ځای تعین کړي.
تر اوسه ځای نه ده تعین شوی؟
تر اوسه نه ده تعین شوی.
نو دا قومانده له خیره څو وخت سوی ده چې کټېږی به؟
یاره دا یو هفته کېږي چې دا سوی ده، او مونږ خپل افتخار په داسې حکومت کوو.
نو اوس په دې یو هفته کې خو چې زه ګورم هېڅ شی نه دي ښورېدلی.
ولې نه دي ښورېدلی؟ داسې کته دا موټر شیانو ته ګوره، پورې کورو لارې بندې کړي، دا چا چې ځمکې غصب کړي دي د دې لارې بندې کړي دي، کېدای چې کته پورته امنیت ګرځي، څوک نه پرېږدي چې نوی یو اقدام وکړي.
دغسې خو ډېر نور جیان هم غصب شوي دي. دا حمله ولې په تاسې وسوه داسې زر؟
داسې یو شل ده کېدای چې د هغو پوښتنه هم وکړي.
اول دا غریب بچه
داسې مپلسۍ دربدرۍ ستړي کړي.
دلته به څومره کسانو کاروبار کوو؟
دلته ډېر وو. که زه درته وایم چې زور 2000 نفرو کار کاوه، ته په دې پوسه چې سر ته سر په دې ځای کې کار کاوه.
دا ټول شاهد ته ویلي دي چې وځي به
ټوله کته چوپروشۍ ته کته دا دکانونه دي. دلته غرپې سماعتونه ټول ړنګ کړ، خو ګوره پرتی دي غرپې ټول ړنګ کړ.
دا خو چې ړنګ کړی دي، د دې لپاره یې مشخص ځای معلوم کړی دی چېرته به دي. دغه تاسو ته څه ویلي چېرته به دي؟
مونږ ته کېدای شي چې مونږ خو د دې جو مالیه ورکو، پیسې ورکو، 9 لک 15 لک روپۍ دا قرارداد سوی. دا چې سو دا ځای به مونږ ته ټاکي چې دا پیسې مونږ ورکوو.
تا مخکې وویل پخوانو حکومتونه به وایي پیسې اخیستې، نو تاسو چې ټکس ورکوئ بیا پیسې ولې اخلي؟
دا مربوط د ابر نه خاص، دا رسمي څه مخکې رسمي نه و، سږکال رسمي څه مخکې خو د څو اریو پیسې اخیستې، نه محصول معلومو، نه محصول معلوم، نه مربوط د ابر نه خاص ده.
ټکس تاسو ورکوئ څو روپۍ؟
ډېر څو روپۍ په مال باندې.
که کور دی ودان مننه، بس خوشحاله سوم چې د اوامر منې.
خیر اوسې که تعلیم کو.